افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې تاند څنګه او ازادي میل مخه په لیدې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وايي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګري ملتونه وايي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورټي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګرو ملتونو د یوې سروې پر اساس وایي چې په افغانستان کې 90% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 80% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوایي 3,500,000 افغانان په بشري مرستو متکي دي. وچا پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي د افغانستان 40% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسؤلیت نه لري. وچا هم درز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون سه شنبه په کابل کې د ټاپي پروژې د کمپنۍ له مشر محمد مراد امانوف سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دې پروژې عملی چارې ژر په افغانستان کې پیل شي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ښکلي چې ښاغلي متقی ترکمنستاني لوري ته په ډاګه کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نلیکې غځول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او د افغانستان بېلابېلو ادارو اړوند چارې بشپړې کړي دي. د بیان له مخې د ټاپي کمپنۍ رئیس ښاغلي امانوف ډاډ ورکړ چې ترکمنستان به چې د دې پروژې چارې په خپله خاوره کې بشپړې کړي، د افغانستان په خاوره کې د غځولو لپاره هم تیاری د بشپړېدو په حال کې دی او عملي چارې به ژر پیل شي. د ټاپي نلیکه چې څه باندې 1,800 کیلومتره اوږده ده په جوړېدو سره به له ترکمنستان او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز ولېږدول شي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شو، خو په افغانستان کې کارونه د 2018 میلادي کال په فبروري کې درېدلي چې بیا تر اوسه نه دي پیل شوي. د ټاپي پروژې 1,400 کیلومتره نلیکه د افغانستان په خاوره کې غځول کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په غزه کې پر یو اوربند توافق کولی شي ایران پر اسرائیل غچ اخیستونکي برید څخه راوګرځوي. ایران ژمنه کړې چې په تهران کې د حماس د پخواني سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وژل کېدو غچ به واخلي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. جو بایدن د سه شنبې په ورځ د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند کولی شي د ایران د احتمالي برید مخه ونیسي وویل چې دای د همدې شي انتظار لري. ښاغلي بایدن په غزه کې د روانې جګړې د پایته رسېدو لپاره یو اوربند ته د رسېدو او د اسرائیلي یرغملو د خلاصون لپاره ستونزمنو خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دی به په دې برخه کې له هڅو په شا نه شي. رویترز خبري اژانس د سه شنبې په ورځ د درېو ایراني سرچینو له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي یوازې په غزه کې د اوربند ټینګېدل کولی شي اسلامي جمهوریت پر اسرائیل له مستقیم برید څخه راوګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې حماس له 2 میاشتو وروسته پرون سه شنبه د لومړي ځل لپاره 2 توغندي د تلابیب ښار پر لور وتوغول چې د اسرائیل د پوځ په خبره یوې ساحل ته نږدې اوبو کې راولوید. د ایران د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونه یې د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 اویا ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سرسکي پرون د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا پرون وویل هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړی دی. اوکراینی ځواکونه د اګوست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع ځمکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان هیوریه تیخي پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده د نیوزیلند لوبډل راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه ټیسټ او له سریلانکا سره په دو لوب لړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی د ویب پاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو، خو تجربه کار لوبغاړی ټیم ساوتی ته یو وار بیا کپتاني سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9 د افغانستان په کوربهتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلار شه مالتات چې خدای توکل مخ ته تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې دیو خنځي دی استاد څنګه خبرې مو ورې دی چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري. بی پلان او بی هدف ژوند کومې ستونزې رامنځته کوي؟
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دنه به دا لاره ورکوي.
نن همدا موضوع چې موږ ملتیا وکړي اگر من اپتون کو تجربه خود لی چه که چیر مگ دجوند هری چار تا پلان ولرو نو ادف تا پاسانی سر رسید لیشو. پلان در لودل دی طول خلکو پتی ربیاد دی زوانانو لپارا چه در طولنی دی ملا دی تیر ایسیت لری دیر اڑین دی. پا کابل که دیو خنزی استاد چانگا در پلان دی ارزخت پاکلا وی؟
پوژن کې چې اول یو هدف نه لري کنه، یو پلان نه لري، نو څنګه پرمختګ کولای شي؟ چې تقسیم اوقات نه لري، ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي؟ تبن باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي، که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي. ما خپل پوژن کې ډېر پلانونه لرلو، باور وکړي چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی و، دومره چې نه حد نه و. پوژن کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی، که پلان ونه لري هدف ته نه رسېږي. باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګیټ شو وای ځای ته ځان ورسوي کنه. نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی. زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي، نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کم، هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم، چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم. همداسې د ژوند په تګلاره کې د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هیڅکله مخته یعنی تګ نشي کولی، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کېږي، ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومنې، هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي، ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري. که پلان ونه لري یو څه د موخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي؟ یو څه مشکل درته پیښ شي بیا څه کوي؟ چې لامل پوه هم شوي چې په دې لارې کې راسه دغسې یو مشکل شته دی، اما پلان ورته نه نیسي، ورته یو څه کار نه کوي، د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي، طبعاً چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخې کوي.
له څانګې څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګري لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي؟
والله شته دي، ډېر شته دي. یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو پیسې ګورکه مال بس د ژوند مشکلات دي، دا شیان دي پیسې کې بابا وای خدای توکل مختلا شه مالتات چې خدای توکل مخ کې تتلې چې د کړي پیسې کې یې سن هم ژوند په کولو نه ارزيږي، چې څه سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوې دي، وای سن هم څه خو ملاست نه راځي، نو څه له ځان ورته وخرو هم د سبا مخه مخ ورته لاړ شو. هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه، وای چې وظیفې څنګه وکړه مال چې یو انګلیسي باید سم شي، یو د مشکلات دا باید حل کړم، بیا لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځاخستای شم او کوشش هم لرم. ماته وی نه مړه ځان خورې تر څو چې ته درس وایې او داسې کوي واسې کوي مخامخ ورځه چې وشو وشو وای که ونه شو ونه شو. پلان ډېر مهم دی، که پلان ونه نیسې په ژوند کې ډېر مشکلات سره باور کوي. زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته، یعنی زه پوهېدم چې هماغه سوالونه دغسې پوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغه سره مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم. خو بیا مې مالځای په کیسه کې باور وکړ چې هماغه څه مې ویلي وو، هماغه څه وشو، همالته زه پاتې شوم، همالته زه سایلنت شوم. ما ورته وویل که اوس به ما ورته درس ویلو، هماغه سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم. ولې زه پاتې راغلم؟ په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري، حتی روزمره کارونو ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شوه د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای له رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بې پلانه دې مخته لاړ نشي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي،
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مخته لاړ شم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپل رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوله لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه شې لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي. نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا شو، نو هغه مورال د دې لامل شو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله، په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې دا مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چرنه همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو، هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان نه تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ ورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ تاسو سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زموږ مغزه به حتی پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ باید ځان سره فکر وکړو چې مونږ باید څنګه اوس وکولی شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا شو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړل، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول. نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې سخت و ما به دغه لپاره یو ساعت وخت تاکه، کوم مضمون به چې لږ اسانه و دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې لپاره وخت ورته تاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روزمره په پانتون کې مخته لاړ شم. په لومړیو کې، په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي 2 او 1 وه. بیا وروسته چې ما کله په خپل پلان ځانته یو پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو ته ما ډېر وخت ورکوه، ډېره مطالعه هم پکې کوله. نو بیا زما فیصدي 80 ته وختله. په تیر سمستر کې ما ډېر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي فیصدي باندې کار وکړم، نو 90% ما لاسته راوړه. نو الحمدلله ډیر ترې راضی وم، یعنی په دې زه مطمئنه شوم چې که چیرته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړې، نو هیڅ لرې نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسنی سمستر کې چې پرون نه وړمه ورځې نتیجه راووتله، ما 90.2% لاسته راوړه. نو دغه دپاره مونږ یو منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخته مضمونونو ته مو ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کوله، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مورته ډېره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې ملګري اقتصادي راته کولای شي چې بې پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بالاخره بیا فاره برخه کې دای نشي کامیابېدلی. داسې ملګری لري
که دا اوس درته یم چې دغه اوس 2-3 دقیقې مخکې شاید دا تاسو ډېر داسې باور مو ونه شي، 2-3 دقیقې مخکې زما سره څنګ ګاونډی ده، تقریبا د 1900 کلو ده، نوی له مکتب نه فارغ شوی ده. د مشکلاتو په اړه یې ویلي چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات یې ویلي چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره، ته باید یو منظم یو ډسپلین ولري، او په دې نه کېږي چې ته د خپل ګیلې گزارې ماته وکړې. دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي کانور اجتماعي مشکلات دي دغه ته باید خپل حل لار پیدا کړي نو هغه ماته ویل چې څنګه حل لار پیدا کوم ورته ما له مکتب نه فارغ اسې وای وو ما ورته ویل مال ورسې یو انګلیسي کورس کې او شپږ میاشتې میاشتې زحمت وخت کړ نو ته کولای سې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لاندې دا چې کوم هغه کورس نه فارغ اسې ته وخت زحمت وخت کې خواري وکي په هغه کورس کې ته تبرته وظیفه درکې په یو بل ځای کې کسته دات ولرې ته کولای سې انلاین تجارتونه وکي ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده کمپیوټر ته ضرورت ده نو دا خبرې مورته وکړي باور په خوده ډېر خوشاله مسو او دا اوس راته ویل چې زنن شپه د نن نه د ورځم از خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا راتون کې کال ته مالته انګلیسي باید زده ولري هدا قل کمپیوټر سره بلتیا ولري تر څو ته اوس کولای سې خپل دغه مشکلات چې تنن ماته وای دغه خپل حل کې روزمره حل کې کچیر ته درس وای زحمت وخت نو ته به نه نتیجه لري نه چې په صورت کې ته خپل هر مشکل باندې قادر کېدای سي هغه ته حل لار پیدا کولای سي د تعلیم سره ته علم فکر هر څه زیاتېږي فکر روښانه کیږي نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډېر زوریدلې بیچاره کړېدلې ډېر مشکلات درلودل نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده بې پلان غلري خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو راهنمایي ورته وکړي دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا سي دغه انګیزه یو ځل ورته پیدا سي چې دوی باید یعنی په خپل خپل ودرېږي نو ان شاء الله هر ځوان کولای سي چې په خپل خپل ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري
bale راګر زو بیت تاسو خپل ژوند ته درته وایي چې اوس خو دې پاندون په ورستي ټولګي کې یاستې آینده ته څه پلان لري راتلونکی څه غواړي چې وکړي څه ډول پلان مو ورته سره اوسه طرح کړی دی
الحمدلله مونږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ دا یعنی غو مالی سپورت زمونږ د سلور کلن سفر د پاندون دوره درته یادوم مو کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی دا او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپل ځکه ما پوهنځي چې دا شریعت دي نو دې لپاره عربي ډیر مهم ده زین نور تر خیر سره را روان اوسو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت ته نه اومه چې یاد سهار ته د پانتون نه کله بیکاره سوم او یاد غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابر اومه چې عربي زده کم چې کله بیا عربي زده کړه انګلیسي می زده کړه خارجي سکالرشپونه لري نو دا غي د پاره مونږ ته مکمل داسې چانس ته چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب شو د روان خپل آینده لپاره ماستری لپاره د هیواد نه خارج لار سوم ماستری وکړو موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده الحمدلله په پانتون درسونه کې کامیاب یو نه وازینې شي چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده چې کولای سي مونږ د قمر سکالرشپونه څخه محروم نه کی دغه شان کولای سي پانتونونو کې زمينه برابر کی راتلونکي پلان زموږ خپل شخصا دغه ان شاء الله چې سکالرشپونه ته روانه ماده کومه
bale که راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې روسي کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی دا نظام بدل شي یو شمیر ځوانان وایي چې دوی نسی کولای ځان د پلان ولري ځکه خپل پلان کې کامیابیدلای نسی که دوی خپل زړه زده کړی غواړي هغه نسی کولای که دوی غواړي خپل زړه کار وکړي هغه نسی کولای نو ځکه دوی پلان هم نه جوړي په دې اړه د تاسو نظر څه ده
ځوان وګورئ نن دولت مسؤل غني یا جامعه مسؤل غني ولا حالات تغیر سو پلان مې وظیفه د لاس ور کړه کورس نشم ویلې یا پانتون فیس نه لرم نو دغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا دي حل لار نه ده اوس فرض مثال کوم پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس اتلو نو اوس کولای شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو اوس ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زده بل چاته ورته د کورسونو ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي په کار ده چې ونه کی هم دغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته کی بهانه وکي ځان له خلکو ملامتي نه خلاص کی نو زه فکر کوم دا د حل لار نه ده که څوک وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبب پوهیږي که څوک وغواړي او البته کسوګو غواړي کسوګي نه غواړي نو بهانه کوي جامعه ملامت ده پلار ملامت ده ورور ملامت ده په اصل کې دوی خپل ځی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښوګم ټولګي سپورت انجونی اسن کولای نسی چې دوی درس وایي هم د نورو برخو کې تغیرات راغلي دي خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وایي یعنی تاسو په هغه محیط په هغه جامعه کې تاسو ژوند کوی سره کوم ژوند سره مقابله وکړي او برای لاستراوړي
تاسو ډیر خېټي کې اشاره وکړه چې د انجونو مکتبونه تروم ټولګي پورې خلاص دي 50 کسانه مون سره وو 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوی ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمره او دریم نمره یعنی دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو څه کولې پښپور درس ویلو سره هغه شاته کړی نو داس ما خپل صنفیان وی ما خپل پسترګو کتلې او خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي زمونږ دولت څخه هم د هیله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کاله تقریبا درې سنور کاله زمونږ خويند د علم ثقافت سوی نو دوی د پاره دی یو منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکي ځکه تعلیم کولای سي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي پ په جامعه کلمه انزلار سي هغه هيواد مختزي د هيواد وګړي مختزي د څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبره هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له باید دا ویم چې پلان زموږ ساسو د ژوند یو له هغه اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي. زما نظر خدا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، د هغه پلان کول، هغه دغه لپاره مهالویش جوړول، که په مجموع کې د خپل اهدافو لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی سو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړوي چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکړم، څه ونه کړم، څه ترلاسه کړم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخلیږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، تر اوسه دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه هم همدا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هېڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکړم. نسي کولی چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهاند په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې ده نه پلان درلوده، نه یې هدف درلوده، نه یې کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګڼ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نسي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نسي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دوی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنی دغسې ستونزې پیدا کولی سي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکړم، درس وایم، مطالعه وکړم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکړم، سفر وکړم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم. یعنی دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتونو دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته، دلته که ځان ته پلان ونه لري کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی سي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغېږي، له هغې وروسته که یو څوک پلانونه لري هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی سي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ سوم، یا موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي. دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان یې له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرح سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیر اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي چې هلته موږ کولی سو چې خپل نوټونه نه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یوه ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یادښتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشتی. له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل شي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. دوه دریم ډېر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کومې ستونزې او مشکلات به یي چې هغې څخه زه بېرته مثلا دفاع وکړی سم. مشکلات یې باید درک شي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات وي. ستا مایند او ذهن باید تیار آماده یي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي، که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې خپل هدف ته نسی رسیدل. یو مثال زه خپل ژوند درته وایم. مثلا زه تقریبا اوه اته کاله شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلی یم په کابل کې، زده کړې کوم، زده کړو تر څنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښې زده کړې وکړم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې هم خیر ورسیږي، ټولنې ته هم خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکاډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره دا اوس لګیا یم مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهېږي اوس څه ده؟ دا ده چې زه د خپلې کورنۍ نه لرې یم، زه د خپلو میندو نه لرې یم، خویندو نه لرې یم، ورونه نه لرې یم، مېرمنې نه لرې یم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لرې یم. په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف څه ده؟ قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همېش چې موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یوه برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهوره خبره مونږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړې یو څه لاس ته راوړې نو یو بل څه باید له لاسه ورکړې. تاسو ډېر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته د غو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړې دا څومره نامناسب کار ده؟ څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولی نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم؟ په دې خبره راته وکړې.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده، مسله مو څو زاویې وڅېړو. ښه، یوه خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکړي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي، منفي رول لوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده چې یوه نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي. دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکی او د دې ټولو یو مجموعه نتیجه دوی غیغنه یو پلان جوړ کی، دوی به وړي رخي مثبت نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په ځوان باندې پلان تحمیلول د کورل لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې خي مشورې سره وین نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا وړي رخي نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه؟
یو راپو دی، ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې له خوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې د دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي. که نه ایملی دا وموندله چې هغه زده کوونکي چې خپلې موخې او پلان یې لیکلی، دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نه و مشخص کړی او پلان یې نه لرلو، دوه نوي ځله ډېر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلي دي، بریالي شوي دي، یوې ښې نتیجې ته رسېدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسېدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتوي موږ او تاسو ته، کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځئ موږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هېڅ آګاه نه وم، څه وخت نه پوهېدم. داسې یو څوک نه و چې موږ ته وښيي. دا ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېره ده. که چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري، نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره د خپل ماشومان سره او جوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی. زما د ژوند یو بد تجربه ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا نه د ملګرو لخوا د یو څوک نو چې مونږ ته دغه لار او طریقه وخی. خو بیا چې کله زه پوهنتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، له هغې وروسته په ځینو مطالعاتو باندې په ځینو نور مسایلو باندې چې مونږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل. له هغې وروسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړی دی، په کاري برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. نو الحمدلله زه یوې ښې نتیجې ته رسېدلی یم، یوې ښې پایلې ته رسېدلی یم. دا اوس هم پوهنتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، د هغو لپاره قیمتونه ورکوم. ژوند تیریږي، نو الحمدلله یوې ښې نتیجې ته رسېدلی یم. او ماته ډېر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلود، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحته یم، زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډېر سریع ډول یا په ډېر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه فرضی کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان ماونن مو میلمه یو انزورګر دی، یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی، ګن نور کمالونه هم لري. راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو. نوموړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولي کلی اوسیدونکی دی. تر اوسه د خپل آثار او څو نندارتونونه هم جوړ کړی دي. ل شغل مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي، انډو مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې، بیا وروسته ګردیز تړلو ما ګردیز په مرکزی لیسه بلهې لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي. په 1993 کې لګیلې چې څخه فارغ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شوم. په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسۍ څنګه څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دواړه څنګه ولوستې؟
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي. اوس دوه څنګه لري، یو د قضا څنګه ده، د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي، بل مثال د ادارې او مدیریت برخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري. یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسۍ څنګه بیا ولوستله.
انزورګری یا رسامی ته مو کله مخه کړه، کله مو ورسره لیوالتیا پیدا شوه؟
رسامی خدا سی و چې د هنر سره په موږ کې زما مینه له ماشومتوب نه و. ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې و چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه. اول وختو کې مې سه شګلک، بیا ورسته هغه د خط د خلا سره او د رسامی سره مینه پیدا شوه. خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضرور یو مهم وي. ما به چې کله خط ولیک نو پلار به ډېر تشویقولم چې ماشا الله تاسو خپل خط لیکلی ده، ښه خط لیکلی ده. بیا نو دبه ما سره ډېر زیاته خواري کوله. نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شوله او دغه هنر مې راسې چې مخته پرک روان کا. نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسی دی رسامی ترسنگ خطاطی هم کوی؟
او بله.
خطاطی سره نور خلق تمره مینه لری؟ کلا چه تاسی او شای لیکی خلک څومره خوشی دي؟ رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخيږي.
بالکل، دغه خطاطي چې ده مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وختو کې موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي خط لیکو، هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر ښه اغیز کوي. نو خپل خط خو ډیر رول لري او خلک ورته ډیر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپله دغه کلي کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نستعلیق دی، نسخ دی او نور دور نومونه دي. تاسو په خپله کوم ډول خط کوئ، لیکئ؟
ما خو خپله دغه د نسخ خط ډېر خوښېږي، په نور خطونو باندې لږ لږ بلد یم. او خپله چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلیغان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپله دغه د سالس خط دغه ډېر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بس راستي تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک چې شعر لیکي چې اتمن لږ لږ انځورګرم یو خطات مې کنه، خطونه هم دغه دي. کله چې سره یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته بدونه مشکل نه وي، نو دای کوي چې ډېر اسانه باندې را خط زده کی. خو زه خپله ممکن نسخ زیات لیکم، د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاتی څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدل او چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. خو که چېرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لارښود ولري، د خپل هنر نورم غوړولی شي، نورم خپل ورکولی شي. زنه خلدا سی چې مثال فطري یا د اول نه سی څه خط لیکي شي، هغه اصول او قاعده ورته معلومی ني. زما په نظر لارښود اوسه ډیر مهم ده، ډیر ضرور ده چې بیا سړی کولای شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه پورې ورسي. نو نور لارښود مهم ده، بل زنه خلدا سی چې اول نه دوی خط لیکي شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړې دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر را ده چې سړی هغه خپل خواري زحمت او مهنت وکړي ان شاء الله کیږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي، هغه په هغه باندې شخصیت باندې یا په هغه علاقې باندې ډېر تغیر کوي شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې، شاید تا ته خپلې غلطۍ معلومې نه شي. کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري، تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې خط نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس په ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس تابي غونته دي. مثال عموم کې ډېر یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکړم. بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی. ما پنسلي رسمې زیاته کوله، یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمې پرمختګ وکړي، اخر رسام پرې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي، ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي. ما بیا ساده رنګونه شروع کړه، او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي که نه چې هغه کې زه درې رنګه رنګونه وکاروم. یو د اوبو رنګ ده، بل ساده رنګ ده، بل پنسل رنګ ده. یعنې ما چې اوس زه کومه رسامي کوم هغه د درې رنګونو نه ترکیب جوړوي.
یعنې تاسو روغنی رنګ نه کاروئ؟
نه، روغنی رنګ مې تر اوسه نه ده کارولی.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنګ آسانه، ځکه چې که هغه کې ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنګ مې داسې رنګ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، که کومه خطا کوي بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپله پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال موږ چې کله یو تابلو جوړو، که هغه دی اوبو رنګ ده، هغه که روغني رنګونه دي، که پنسلي رنګونه دي، د هغو ساتل که خپله طریقه روش لري که نه، یعنی کته دی وګور انګرسامي کې غبا دل مر نه ساتي ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونشي ور سره دغه رنگ خرابې یا شته چوکاټ کوي دی شی سره به څومره پاتره دغه ولري پنسل رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کې یا څوک وتی ور نه وړي ځکه پنسل رنگ د شي خاصیت لري چې د لاس دی ورغي وسره بیا راخت لنګيږي ونته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دی نور کدايه چوکاټ شي به موږ دوامي بیا زیات او بل خلام ډیر زیات دي که تاسو یو کلاسیک ونت موډ لري دا
آی اف انصورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کلا او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بل زما خو لمړی استاد خپل ولادت سیف د فلارجان مې د چغا د ما دي خطاته غا دي انصورګری او شاعری استاد بیا چې کله زګردي سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطات په نومو پیغه تر نه سي کم کار کړی دا استاد مشل فن میبن استاد نور نو هنر داسې دا چې په تمرین پسې دا چې څومره زیات تمرین کې کومه د کار خو لیکيږي کیږي اوس ځنګړې استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخ ته روان یم
که یو څوک غواړي شي انزورګر شي څه باید وکړي لکم ځای پیل کی
لومړی خو باید د خپل ورکیا ته وګوري یعنی انزورګری داسې دا چې په زور باندې نه کیږي کته د شي سره انزورګری سره مینه ونه لري علاقه ونه لري بیا نه کیږي لومړی مهمه خبره خو د مینې ده بیا شروع د جزئیات غدي چې مثال جزئیات به شروع کیږي یعنی هغه شین رسن کې چې غدي ساده وي آسان رسن یعنی که زه غواړم تابعیت رسم کوم غواړم چې انزورګر شم کنه دا چې نه کیږي چې په اول ورټوله منځره راوخلې غره واخلې ونی راوخلې ورونه راوخلې نه ته په جزئیات باندې به کار کوي او جز به ښه زیات رسم کوي کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع دی جزئیات نو کې یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کوي هغه کوم جزئیات مهم دي تبول پزرو غ رسم کوي بیا غوښ شو بیا شونډې شو بیا سترګې شو کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوي چې بیا یو بل وخت کلی ښه ورغوي
تاسول چې مینا لازمه ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په برخه کې کار وکړي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي
بل تر خبره ده او اصل چې اول کله شروع کیږي کنه کار یو روحي لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایې مینا وی او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو دا کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي که ته پیل وکړې هغه سټارټ واخلې شروع وکړې نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل لږه څو ورځې مخکې تیر شو زما راحتم دا چې دا د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال ریواج کما د کې اوسه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک کرورو دي پرځه باندې پوي شي ودي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمه د ننزور کړې مثال یو زړه ژوند مې راوخسته تاریخي زیارت مې راوخسته بل دي وطن غرونه مې راوخسته کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې د دوی خاطرات دوی خبرې کیسه سره ملګری وي دته یو خی احساس ورکوه د دې من دکانونو مرا واسه تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی غا خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینا ولا کاشته ده نو دا به ان شاء الله ورورو د غلړی روان وي او پرتون کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې غا دی هنر هغه وی ګوري او هغه بل چې دوی سره کار وکړي
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمه نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشتمه باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکانات مې دا برابر کړ او بل دا و چې دا نن درته کوم چې ما دوی برخه راوړې یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي او دریمه د رسامي وا دا نن درته مې دلته جوړ کړو او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وي پلي او د پرځښت باندې پوه شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره وا څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازمایه وغداو کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه. بیا مې دوی ته دا ویلي ما څوک چې څه خاطره لري، مثال یا کوم نظر لري، هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد، هغه لیکنې چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو. ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه، یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار سم کړی و، د ګردیز بالای سارو، د بست کلا وه. دوی د دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان تفریح لوستې وو کنه. د هنر اغېز بیا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله. هغې موږ د معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری. زموش میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو اوس ستاسو شاعری ته، تاسو شعر هم وایست، د شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه. دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده، خپله پلار هم شعر لیکلو، خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو که نه، ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم، هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو، د شاعرانو سره پېژندګلوي وه، چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارست په کار دی، ډېر کار په کار دی، تمرین په کار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد، د لوی استاد پسرلي خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکي، دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله، دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده. که ته شعر ټولنې ته ورکوې، دا دا مړه چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې. که ته غلط شعر خپروې، یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي، یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری. زموش میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي، دغه د احساس، دغه تجربو، دغه د مشاهدو سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم هغه باندې دغه شعر لیکلی ده، او څنګه کافی ردیف سره تړلی دي، او کوم فکر یې ځای کړی ده، او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې زه ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبرې. که ته ډېر شاعران مطالعه کوې، ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شعر کوم، دا مخکې ما نه بل چا شعر کړی ده، او دا هم سره کېږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده، د فکري زاویه چې ده کنه، د نورو شعرانو په لوستلو سره دا فرخېږي، دا بیا ډېر لوړ فکر کوي، او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کوې، اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کوې، د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب، یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
فلحال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپله د سپورت استادم یم، د رزمي لوبو دی استاد ما بس دغه درې کله کېږي چې پښتون نه فارغ شوی ما نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په حیث باندې.
بله معلمي کوي په څه تدریسوي تاسو د سپورت یادونه وکړه او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه زه خو یو مکتب کې استاد یم دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده البته د جونو ټولګی ده دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم هغه د معرف په حساب باندې دغه مونږ نظامي تدریسوو اوس دغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو په سپورت کې بیا زه عملي مونږ کار کوو تدریسوی نه داسې یعنې یو کلب خپله لرمه هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پی پیډ برخه کې د رسمي لوبو برخه کې
د سپورت سره مو څنګه جوړه راغلې ده او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلن وم چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی و او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ په ملي ټیم کې مسابقې وکړې ډېر وړتون ته لاړم هلته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم د وبښې د هلته چې ما دغه بدن ښکلا ورزش کوی سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوه داسې یعنې د هغه مې نه کولی شي دقیق کېږي دغه ورزش وکړم خو چې کلي ته راغلم بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن ښکلا د جیم جوړول دا ناممکنه ده ځکه چې یو خو مثال امکاناتو ډېره اړتیا ده ورته سړی هغه کې مطلب کې بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړو د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لوبه غزده کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وهو ځکه دته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جوت شوی ده مخکې به داسې وو چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس بل ډکل احساس کوو اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي راوځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېز چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د ټول د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس لازم هم بیا خپل انګلیسي تدریسوم املا انشا برخه ده د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم بل خپله دغه د کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تېرېږي په تاسو د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تېرېږي که تېرېږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تېر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړ یعنې هر شپه زه ځان ته یو یو پلان جوړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې بیا د غرمې ډوډۍ مسکین بیا د ښوونې شروع کې چې پس ماښام پورې دغه کې مصروف وم ستړیا شته ستړی وم خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چاته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي هر څومره ستړی وي دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي وجدان یې آرامه وي همداسې ده؟
بله بالکل بالکل او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شوه یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا داسې نور نولونه زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم یو ورکوټ یو ته کتابتون هم شته ده نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا باسم نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکړم یا بل چېرته چې وګورم که نه نو بیا بېرته جوړ شم تکیه شم ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری له نور سره هم شریکوی؟
بله بله ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړ چې ما د غزبن درسونه جوړ کړ، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته ایښې وندارې ته، بیا مې خپلو شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړ. بیا د اونۍ په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کوي چې د کتاب د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مطالعه کوي. بیا نور هلکان دې نه پوښتنه کوي په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم. هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شعرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته ترې اخلم او بیا په نورو شاګردانو باندې اخوم. داسې دي
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پې خبرې کوي.
بلې، که زه دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه تر ډېرش کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وچ دلته د مکتبونو وغیره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي. ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ سره لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم، یا د خپل کورس شاګردان ګورم، د چې دی چې زه ګورم، نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خدای ته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې. خدای دې وبخښي، د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوستل. دوی ممکن دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دی بیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل. خدای په امان.
خزمه پسړه دکې خو تمه شمه زخمونه استاد دور دوست پر لیو زړګي پویرانه کې د چایا تاسې تازه شي چایا دس تازشی